السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو تاندې څنګه او درسي ساعت ته ځانګړي شوی. په تاندې څنګه کې د ځوانانو اړوند مسلې راخستل شوی او په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسیږي. دغه ساعت لنډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې په ایران کې یو شمیر افغانان شکایت کوي چې په دې وروستیو کې د یو شمیر عامو کسانو او ان پولیسو لخوا ځورول کیږي. دغه راپورونه وروسته تر دې ورکول کیږي چې په ایران کې په دې وروستیو کې لږ تر لږه دوه ایرانیان د افغانانو لخوا په بیلابیلو پیښو کې ووژل شول. دا راپور او ځینې نور راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د پاکستان حکومت د یو بل کال لپاره د افغان راجستر شوو کډوالو د اوسېدو د مودې د غځولو پریکړه رسمن تصویب کړه. د پاکستان د حکومت په خبرتیا کې چې د ازادي راډیو خبریال ته هم رسیدلې ویل شوی چې د فدرال کابینې د پریکړې په دوام دوی د 2015 کال د جون 13 د راجستر افغان کډوالو د اوسېدو موده غځوي. پاکستان کې 1,300,000 افغانان راجستر کارتونه لري. 8,000 نور کډوال بیا د افغانستان د تابعیت کارتونه لري. د پاکستان د حکومت د اداره له مخې څه باندې 1,000,000 نور افغان کډوال هلته ناقانونه اوسېږي چې دوی یې ایستلو ته ژمن دي. پاکستان د تیر کال له نومبر راهیسې شاوخوا 6,500 افغانان چې د دوی په ټکو بیا اسناد دي له خپلو خاورې را ایستلي دي. ملګری ملتونه وایي د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 292 کسانو ته د ماینونو او مهماتو په چاودنو کې مرګ ژوبله رسېدلې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په یو راپور کې زیاته کړې چې د قربانیانو 80% کې ماشومان دي. د دې ډلې د راپور له مخې 55% د لوبو پر مهال او 15% د اوسپنې د راټولولو پر مهال مړه او ټپیان شوي. کابل، ننګرهار، هرات، غزنی او کندهار د ماینونو د چاودنې له لحاظه تر ټولو زیانمنونکي ولایتونه پیژندل شوي دي. په بدخشان کې د پسونو یو رمه چې شمیر 1,500 ته رسیدل غره څخه خویدلې او تلف شوې ده. بدخشان کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس ذبیح الله امیری ویلي چې پیښه د نسی ولسوالۍ اړوند یوې غرنۍ سیمه کې شوې. امیری ویلي چې دا 1,500 پسونه له 1,400 متري غره لاندې لوېدلې او څښتنانو یې ویلي چې 40,000,000 افغانۍ تاوان کړی. تر اوسه د پیښې اصلي لامل نه دی معلوم، خو اټکل کیږي چې رمه به د شپې تیاره کې د لیوانو له لاسه تورېدلې وي او د تیښتې په وخت کې له غره لاندې لوېدلې. خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. د اسرائیل پاوز د غزې ترانګې له هغې سیمې د خلکو د وتلو امر کړی چې د بشري ځون په توګه بلل کیږي. پاوز ویلي د حماس د جنګیالیو پر ضد عملیات پیلوي، نو ځکه یې د دې سیمې خلکو ته د وتلو امر کړی. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي. د اسرائیل پاوز ادعا کړې چې حماس له دې سیمې د اسرائیلو په لور د راکټونو د توغولو لپاره کار اخلي. په بشري ځون کې ختیځه برخه مواسي هم شاملېږي. ګڼ فلسطینیان د اسرائیلو په تیرو شاوخوا لسو میاشتنیو بریدونو کې څو واره د امن سیمو د لټون په هدف له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. او د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي چې د کرکټ نړیوال شورا آی سی سي په وروستي نړیوال جام کې د افغانستان ملي لوبډلې سیالۍ ستایلې دي. د دوشنبه په ورځ د جولای په 28 نیټه د کرکټ بورډ په خبره شوې خبر کې ویل شوی دی چې د آی سی سی په کلنۍ غونډه کې چې په سریلانکا کې ترسره شوه، د نورو کرکټ ادارو د مشرانو ترڅنګ پکې د دې ادارې مشرتابه هم ګډون کړی وو. خبر زیاتوي په یاد ناشته کې د کرکټ نړیوال شورا مشرتابه او ټولو غړو هیوادونو په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د وروستیو لاسته راوړنو ستاینه وکړه. دغه راست په خبره کې راغلی چې افغان لوري د سویلي افریقا، نیوزیلند او ویسټنډیز د کرکټ له مسؤلانو سره تر چمپیونز ټرافی وړاندې د لوبلړیو د ترسره کولو خبرې هم کړي، خو د دې خبرو نور جزئیات نه دي رسنی شوي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. اوس راځو د دې ساعت د خبری ټولګې د سر راپور ته. په ایران کې میشت افغان کډوال وایي په وروستیو څو ورځو کې د ایران د ځینو خلکو او پولیسو لخوا ډیر ځورول کیږي. د افغانانو د ځورونې او ورسره د بد چلند پیښې وروسته له هغه ډیرې شوې چې لږ تر لږه دوه ایرانیان په دوو جلا پیښو کې د افغان کډوالو لخوا وژل شوي. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
دا وروستۍ ورځې د پلازمینې تهران په ګډون د ایران په اکثرو ښارونو کې له افغان کډوالو سره د ایرانیانو د بد چلند د پیښو په اړه شکایتونه کیږي. تازه د تهران په 15 سیمه کې افغان کډوالو ته خبرداری ورکړل شوی چې ژر تر ژره له هغې سیمې ووځي که نه په زور به له سیمې افغان هېواده وویستل شي. دا خبرداری چې پخوا له رسنیو عکس هم خپور شوی په یو لوی بنر کې چاپ شوی. په خبرداری کې زیاته شوی چې افغان کډوالو ته باید په هېڅ صورت کور او یا موټر په کرایه ورنکړل شي که نه له سرغړوونکو سره به چلند وشي. معلومه نه ده چې دا خبرداری د سیمې خلکو ورکړی که چارواکو، خو افغانان د پولیسو او چارواکو له خورا بد چلنده شکایت کوي. یوې افغانې میرمنې نرګس موسوي ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل بوډا پلار یې پولیسو نیولی او په کیمپ کې په خورا بد حالت کې بندي کړی.
زما پلار یې بندي کړی، کیمپ ته یې وړی او لا معلومه نه ده چې څه به کیږي. مور مې ویل چې کله کیمپ ته لاړمه پولیسو له خلکو سره بد چلند کاوه. د ما په پلار سربیره سلګونه کسان هلته وو. په دې ګرمه هوا کې سل کسان په یوه اوسپنیز قفس کې ساتلی.
پخوا له رسنیو هم یو شمېره ایرانیان له دغه هېواده د افغان کډوالو د ایستلو غوښتنې کوي. په ایران کې وروسته له هغه له افغانانو سره د خلکو او امنیتي ځواکونو د بد چلند شکایتونه زیات شول چې ویل کېږي په لږ تر لږه دوو پیښو کې دوه ایرانیان د افغان کډوالو لخوا په شخړو کې وژل شوي. وروسته یې پیښه د تسنیم دولتي اژانس د راپور له مخې په تهران کې تېره شوي، چېرته چې درې ورونه د چړې په ګزارونو د یو ایراني د وژنې په تور بندیان دي. ویل شوي چې دغو افغانانو له وژل شوي ایراني سره د برېښنا د بیلونو په سر لانجه کړې وه. تر دې مخکې د ایران په فارس ولایت کې د سیمې د خلکو لخوا د یو شمېر افغان کډوالو د کورونو د سوځولو راپورونه هم خپاره شوي. ویل کېږي د افغان کډوالو په کورونو باندې وروسته له هغه یوه ډله قهرجنو ایرانیانو برید وکړ او اور یې ورته کړ چې د یوه افغان کډوال لخوا په شخړه کې یو ایرانی ووژل شو. نه ده معلومه چې دغه 18 کلن افغان ځوان ولې د خپل هوټل مالک وژلی، خو مخکې اکثر افغان کارګرو شکایت کړی چې د کار څښتنان په وخت او پوره پیسې نه ورکوي. د فارس په خور سیمه کې میشتي و افغان کډوال د کډوالو د کورونو د سوځول کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل
مردم منطقه بسیار خشمگین شدن و خانه از واره و خانه چندین افغان دیگر را به آتش کشوندن.
ایرنا آژانس د پولیسو په حواله ویلي یو کس دوی ته ځان تسلیم کړی او اعتراف یې کړی چې د خپل هوټل مالک یې په شخړه کې وژلی. د ایران منتخب جمهور رئیس مسعود پزشکیان هم څه موده مخکې ویلي وو د افغانانو د راتګ مخه باید ونیول شي او هغوی چې هلته میشت دي نړیوال سازمانونه مکلف دي له ایران سره د هغوی په ساتنه کې مرسته وکړي. له ایران او پاکستان ورځ تر بلې د افغان کډوالو د راایستلو پروسه شدت مومي. د طالبانو د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزارت ویلي د یک شنبې په ورځ له ایرانه څه باندې 3200 افغانان راایستل شوي.
و موریدل چې په ایران کې میشت افغان کډوال وای په وروستیو څو ورځو کې د ایران د ځینو خلکو او پولیسو لخوا ډیر ځورول کېږي. دا وروسته تر دې چې هلته د افغانانو لخوا د لږ تر لږه دو ایرانیانو د وژلو پیښې راپور شوې. بلورته د افغانستان د پخوانیو پوځیانو د ملاتړ کمیټه دا کوي چې د تیر جمهوري نظام پوځیان له تیرو دریو کلونو راهیسې د ناقانونه وژنو، شکنجو او نیولو له ګواښ سره مخامخ دي. یو شمیر دغه افغان پوځیان چې پاکستان ته تللي هلته هم آرامه نه دي او وایي چې په ډېرې سختۍ او پټه سره ژوند کوي. تفصیل له فیروزی عزیزی اورو.
د افغانستان د پخوانیو پوځیانو د ملاتړ کمیټې دا کړی چې د طالبانو په واکمنۍ کې له نږدې دریو کلونو را په دېخوا د دفاعي او امنیتي سکتور سلګونه افغان پوځیان په پټه توګه وژل سوي، تری تم سوي او په مرګ ګواښول سوي دي. دغه کمیټې په یوه اعلامیه کې چې پرون یکشنبه یې خپره کړې ویلي چې دغه پوځیان لا هم د طالبانو له لوري په ناقانونه توګه د وزنو، شکنجو او نیولو له ګواښونو سره مخ دي. په اعلامیه کې راغلي چې د دغو پوځیانو معلومات چې د تېر جمهوري نظام په ډیټابیس کې ثبت و او دغه ډیټابیس چې اوس د طالبانو په واک کې دی په وسیله د دوی د کورونو موندل طالبانو لپاره اسانه کړی دي. خو د طالبانو د حکومت وړاندویانو وړاندې تل دا ډول دعوی رد کړی دي. د تېر جمهوري حکومت پر مهال د دفاعي ځواکونو یو غړي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو سره یې خبرو کې ادعا وکړه چې څو موده وړاندې د طالبانو د حکومت په زندان کې ډول ډول شکنجې ورکړل سوي دي.
ما په تیرو میاشتو کې څه دردونه چې تیر کړل ټول لاړل تیر شول، خو د هغه وخت هغه ترخې صحنې به مې تل او د ژوند تر پایه ودردوي. درد په دې خاطر وایم چې هیڅ ګناه دې نه وي کړې، خو چې در باندې ظلم وشي او شکنجه شي تر څو په ګناه اعتراف وکړې په داسې حال کې چې تا هیڅ جرم نه وي کړی.
د افغانستان د پخوانیو پوځیانو د ملاتړ کمیټې په اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې پخواني افغان پوځیان په ځانګړې توګه ښځینه د امنیتي ګواښونو تر څنګ د بېوزلۍ، بېکارۍ، رواني ستونزو او د دې فشارونو له امله له جدي ګواښونو سره مخ دي. وړاندې راغلي چې د دغو پوځیانو یو شمېر یې چې له خپلو کورنیو سره ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي، هم له اقتصادي ستونزو، بې برخلیکه حالت او د بیرته ایستلو له ګواښونو سره مخ دي. په پاکستان کې د مخکنیو دفاعي ځواکونو یوه غړي سمنوال لطیفې شجاعي ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه نظامی ها اکثرشون اینجا هستن، بسیار پوت زندگی میکنن با ترس. لبت مرغ اکثر پوجیان دلته په پټا او ویره ژوند کوي، او که خدای مکړه وشړل شي د پولی هغه غاړي به ژر تر زره وپیژندل شي او آن د وژلو او بندي کېدو له ګواښ سره به مخ شي.
د افغانستان د پخوانیو پوځیانو د ملاتړ کمیټې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د پخوانیو پوځیانو د نیونو، شکنجو، وزنو او د شتمنیو او وسایلو د مصادرې د مخنیوي لپاره دی پر طالبانو فشارونه وارد کړي او د تعامل په نوم دي له طالبانو ملاتړ نه کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سویو اداو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې تل دا ډول اداوي رد کړي او ادعا کړي چې د خپل مشر د فرمان له مخې دوی عمومي عفو ته ژمن دي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یونماد روان کال په جنوري میاشت کې ویلي و چې د دغه سازمان د بشري حقونو برخې په 2023 کال کې د افغانستان د پخوانیو امنیتي او دفاعي پوځي ځواکونو د غیر قانوني وزنو، خپل سارو نیونو، شکنجو او بد چلند پیښې ثبت کړي دي. یونماد د 2023 کال په جولای کې هم یو راپور خپور کړی و چې د طالبانو د حکومت له لوري د پخوانیو پوځیانو او دولتي کارکوونکو د بشري حقونو د سرغړونو 800 پیښې ثبت کړي چې 283 د ناقانونه وزنو پیښې وي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هغه مهال د یونما دا راپور رد کړی و.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ
اوریدونکو د دې ساعت خبري ټولګه همدومره و. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی تاند څانګې او ورپسې درسي ساعت له یادمه باسي چې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو ته پکې د بیولوژي مضمون تدریسېږي.
د ځوانانو خبرونه،
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
صفر سره ظرف شوي منګ هیڅ د روشنایي لاره نه لرو، منګ اخر حد ته مایوسی. خو بیا هم یو انسان کولی شي چې مثلا داسې مجلې مطالعه سره، د کتاب مطالعه سره، په دې سره خپل ذهن لږ بدل کړي.
دا غږ د زهرې جنت وو. نوموړي وایي چې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې د ښځینه او پر مخ د لیک لوست دروازې بندې دي، د چاپي رسنیو لوستل او هغو ته مطالب ورلېږل له فکر بدلولو سره د زده کړې کچه هم لوړوي. د چاپي رسنیو په ډله کې یوه هم د مینې مجله ده. دا مجله اوږد تاریخ لري، اوس یې 9 ګڼه له چاپ څخه راوتلې. د ځوانانو په خبره مینې مجلې د دوی د لیکوالۍ قلم ګړندی او شاعري
ماتیم بهر روغ دننه ماتیم.
نن امدا موضوع چیرون ملتیم وکړی. قدر من اردونکو، دی گان شمیر دوانانو پا باور چاپی رسنه یار وقت پا تیره بیا ووست چه لشپگم طولگی سخد دی پور تر طولگی و دینجونو پر مخ دی زدکر دروازی بندی دی دیره گتا وره تمامی دلیشی. خوال بعد مرغادی طالبانو لدوام زیلی واکمنه را پا دیخوا دی یاد نظام دی بندیزونو او یا هم دی اقتصادی مشکلات لوجه دی نورو رسنه و پا چیر دیر شمیر چاپی رسنه هم دیتا علیشی وی چه خپل کار پا تپا و داره وی. دا مینی کنوم دا مجله مسئولین وی چه دوی هم دی طالبانو له حاکمیت خوروست دو کالا مینی مجله چاپ نشوی کرای. خو پا دی ورستوی که پا دی توانی دلی چه دی دی مجله نه اتیو مگانه چاپ کری. ولان دی تردی چه دی دی مجله دا مدیر مسئول خبری وارو لدو تانو زوانانو سره چه پا خبری مینی مجله دی دوی دی سواد کچه لوڑه کری غکی دلیو. زهره جنت هغه افغان پیغله ده چه دی گانو نور انجونو پا چیر دام گره دی لیکلوست طول لاری ورباندی بندی دی. هغه وای مینی مجله دی زدگر پا برخه که یوازینه بالا دیواده.
مینه مجله خو ما د خوخي له مجلو څخه یو مجله ده کله چې ډیره کوچنی ما او زه د مکتب په دوره کې ما نو زما پلاجن ما ته مینه مجله راوړله. په مینه مجله کې به ځینې داسې لیکنې وي چې زما ذهن یا زما زړه په خپل لور ته راکښ کو او زما به ډېره مینه پیدا کېدله د مینې مجلې سره. نو ما د مکتب دورې نه او یا که ونیسم د ماشومتوب نه د مینې مجلې سره مینه او هغه مې مطالعه کوله.
کوم مطالب دې ډېر پکې مطالعه کول د مینې مجله کې؟
د مینې مجله کې هغه مطالب چې زیاتره زمونږ د ټولنې پورې اړه لرله او هغه چې زمونږ په ټولنه کې به مثلا عیب ګڼل کېدل او خبرې به چې ډېرې زیاتې پټې وي او نه به بیانېدلې. مینه مجله هغه یوه د راز ټوټه وه چې هغه ښېګڼې هغه خبرې به په ډېره اسانه توګه بیانولې او په هغې کې به داسې ټکي لیکل کېدل چې کله به ما ولوستل نو زیاتره زمونږ ټولنې به هغه ټکي نه بیانول. خو مینې مجلې به هغه په ډېره زړورتیا او ښه توګه سره بیانول. نو همدا د دې لامل شوه چې ما د مینې مجلې سره ډېره زیاته مینه پیدا شوه.
که یوه بېلګه یې راته ووایې مثلا هغه څه و نورې ټولنې نه بیانول خو مینې مجلې بیانول، فقط یو کوچنۍ بېلګه یې راته ووایې.
مثلا زمونږ د ټولنې کې د نجونو سره تاوتریخوالی، هغو د زده کړې څخه منع کول یا هغو په زور او جبر سره ودول، د هغو خبرو ته غوږ نه کېښودل. په مینه مجله کې به داسې ټکي ذکر کېدل چې مونږ باید هر یو ته خپل حق ورکړو، یعنې هر یو حق لري، مونږ باید د دې مخنیوی ونکړو، مونږ باید په لونو باندې تحصیل وکړو، هر انسان وړتیا لري. هغه کومې پیښې به چې تېرې شوې، هغه کومې کیسې به چې تېرې شوې، زمونږ خورګانو ملالو به لیکلې وي، زمونږ لیکوالانو به لیکلې وي، هغه به یې په داسې یو ژبه بیان کړې وي چې لوستونکي په ځان کې راونغاړو او هغه به یو بلې نړۍ ته ویوړو.
اوس دا راته وایه، اوس د نجونو پر مخ باندې د زده کړې دروازې تړل سوي دي، څومره ښه ده چې دغسې مجلې مینې ورته ته نورې مجلې دوی ولولي او خپل معلومات تر یو حده پورې بشپړ کړي.
بالکل ډېرې ښې ټکې ته مې اشاره وکړه، دا چې مونږ ټولې په کور باندې او مونږ ذهنونه ډېر ستړي شوي دي، مونږ ډېر داسې تاوتریخوالي سره مخ یو، چې مونږ فقط غواړو چې یوه کوچنۍ رڼا موسي او مونږ هغې پسې روان شو، یوه لاره پیدا کړو. نو مینه مجله خپله هم چې زه په کور یم او هغه زه مطالعه کوم، هغه د دې لامل کېږي چې مثلا د روحیه ماته راکړي یا کومې کړنې یا کومې سختې چې تېرې شوي دي هغه بیان کړي او داسې راته راوښیي چې مثلا یو څه کېدونکي دي، شاید ښه لاره مونږ پیدا کړو، مونږ باید خپلې هیلې مړې نه کړو، مونږ باید خپلې هڅې مړې نه کړو، مونږ باید تسلیم نه شو. په همدې حالاتو کې هم د خپل ځان خپل وړتیا څخه استفاده وکړو، مونږ تیارو ته لاړ نه کړو، مونږ کولی شو چې مثلا کور کې زده کړه وکړو. نو مینه مجله چې دا زما په نظر خپلو نجونو سره ته یا د نورو ته چې دا ډېرې مایوسه شوي دي او ډېرې خفه دي، کله دا مطالعه کوي یو ډول فکر یې ورسره بدلېږي او داسې یو انګیزه ذهن کې لري چې ښې ورځې به راشي، شاید دا تیارې تېرې شي. ځکه په دې کې داسې داستانونه، داسې کیسې، داسې لیکنې لیکل شوي دي چې هلته ډېر خراب حالات راغلي، سخت حالات راغلي او بېرته روشنایي او رڼا راغلي. نو دا کېدای شي لږ مثبت تاثیر زموږ په ذهن باندې ولري.
تاسو یادونه وکړه چې په کور کې زده کړه کېدلی شي تر هغه چې بېرته حالات سمېږي او مکتبونه او پوهنتونونه خلاصېږي. دا راته وایه چې غیر د مینې مجلې له مطالبو نور هغه څه دي چې ته په کور کې اوس لولې.
خپله که یو انسان خپله وړتیا ولري او مایوسه نه شي، خپله وړتیا مثلا له لاسه ورنه کړي، نو کولی شي چې د انټرنیټ څخه استفاده وکړي، آنلاین استادانو سي، داسې د مجلو څخه، د کتابونو څخه استفاده وکړي، هغه څه لیکنې چې لري، څه وړتیا چې لري هغه خپله بیان کوي. اوس کله یو انسان خپله ښېګڼې لري هغه تر پښو لاندې نه کړي. زه خپله اوس لیکوالي کومه، شاعري کومه، مطالعه کومه، فلسفه مطالعه کومه، چې شوي شاعران هغه سخت حالات چې تېر شوي دي هغه مطالعه کومه، هغه خلکو چې په هغه حالتونو کې درسونه ویلي دي، زده کړې کړي دي، سختې تېرې کړي دي او بیا یو ځای ته رسېدلي دي. نو دا کېدای شي چې مثلا په کور کې هم یو څوک خپله روحیه ډېره مایوسه نه کړي. حال دا چې وضعیت داسې دی، ماحول داسې دی، ټولنه داسې ده چې مونږ د صفر سره ضرب شوي، مونږ هېڅ د روشنایي لاره نه لرو، مونږ اخر حد ته مایوسه یو. خو بیا هم یو انسان کولی شي چې مثلا داسې مجلې مطالعه سره، د کتاب مطالعه سره، د انټرنیټ څخه ځینو معلومات راغستلو سره په دې سره خپل ذهن لږ بدل کړي.
هغو ځوانانو ته به د تاسو خبرې څه وي چې هغه دوی په واک کې لري مجلې، اخبارونه، ټولنیزې رسنۍ دي، مګر دوی لغونه لیک لوست نه کوي، دوی وایي چې مکتب نشته، پوهنتون نشته، دا شیان په درد نه لګېږي. له خپلو تجربو نه هغو ته څه وایې؟ یعنی نه که چیرې اوس مکتب او پانتون نسته دام ګټه وردی تاسو خپل تجربه سره شریکه کړئ.
بالکل بالکل ډیر خبر تم اشاره وکړه. زه خپل یو خون کې مکنه او خپل می سنم کم دی، مګر کله چې طالبان راغلل ما په کور کې د یو کلاس جوړ کو چې زمونږ په کلی یا زمونږ په ماحول کې چې کوم جنکی دی هغه به راتلل یو زما سره بلګه لګه املا کار کوله، مګر هغه جنکی زه اوس داسې ځایانو کې ګورم چې هغو ډېرې ښې لیکنې کوي، ډېرې ښې شیان لیکي، مګر هغو سره ما دونه خورنده کړي، ما کتابونه ورته نه دي چاپ کړي، ما ورته داسې مجهز ماحول نه دی جوړ کړی، ما داسې د مکتب او د پوهنتون په سوی نه یوازې کور کې ما د هغې سره کار کړی دی، مګر هغو کې ډېر زیاتون راغلی دی. که انسان وغواړي نو کولی شي د هر څخه مو استفاده وکړي، که هغه مجله ده که کتاب دی، هېڅکله د ځوانانو یسه کېږي، هغو د کوشش وکړي د همدې لارې څخه ښه استفاده وکړي، مطالعه دې وکړي، ځان دې یو ځای ته ورسوي، کله که د خپل شخص جوړ کړو ځان دې یو ځای ته ورسوي. انټرنیټ نه درس ووایي، وه کتابونو مخه خو دې څوک نه شي نیولی کنه، دا انټرنیټ چې ته په نورو ویډیوګانو مصرفوې دغه داسې ویډیوګانې خو ستا مخه څوک نه شي نیولی کنه، ستا ذهن خو څوک نشي بدلولی، که ته زما ټولنه خرابه ده زما مخه یې نیولې ده، مګر ستا د ذهن مخه خو چا نه ده نیولې کنه، ستا د لیکونو مخه خو چا نه ده نیولې، ستا د لاس د وړتیا ستا د ذهن د وړتیا مخه څوک نشي نیولی، خپله وړتیا د ښکاره کړه، همدا یې وخت دی. ویلیکه ویلیکه ځان کېده، یو ورځ به راشي، یو ورځ به راشي، روشنایي به راشي. ما غوښتنه به دای چې دې حالاتو څخه نه مایوسه کړي، د مجلو څخه، کتابونو څخه، انټرنیټ څخه د استفاده وکړي. دا مې یوه ښه لاره ده.
ډېره زیاته مننه، ژوندی سلامت اوسي.
هیله کومه کور ودان. تاسو نه هم ډېره زیاته مننه.
ایوان شینوارې هم وایي چې د لیکوالۍ او شاعرۍ پایلې له مینې مجلې څخه کړې دي. ښاغلی شینوارې هم په اوس وخت کې چې د زده کړو امکانات کم شوي دي، مینې مجلې ته د ورته چاپي رسنیو چاپېدل ډېر ضرور ګڼي. هغه مینې مجلې سره د خپل کار له پایله وایي،
هغه وخت مونږ تازه مات ګوټ شیر لیکوالی مونږ کوله، هغه وخت کې د مینی مجلې غوړېدلی ګلان یو لړۍ شروع شوې وه، د ځوان شاعران پکې معرفي کېدل. نو په دغه کې زما پیژندنه راغله او د شعر نمونه مې چاپ شوه پکې. له هغې نه وروسته نو زه ډېر زیات وهڅېدم او شاعري مې لا ښه شوه. زه تاسو ته ویلی شم چې د جمهوریت په وخت کې تقریبا د ننګرهار او د وروسته په کابل کې په ډېرو ځایونو کې ګڼ ویاندویان د همدغې مجلې له برکته روزل شوي وو، چې بیا یې ویاندوی کوله یا په بېلابېلو ادارو کې ډېر غټ خلک وو، مګر روزلي همدغه مجلې وو. زموږ په شمول موږ په همدغه مجله کې وروزل شو. دې مجلې موږ ته په ځان باندې باور راکړ. تر ننه پورې موږ له مینې سره همکاري کوو، شاعري مو پکې خپره شوې ده، لیکوالي مو ورته کړې ده، همدغسې د نورو لویو لیکوالانو لیکنې راټولې کړې دي. او د مینې یوه ځانګړنه که زه تاسو ویم، د نورو مجلو سره یو لوی توپیر د مینې دا دی چې نورې مجلې معمولا چې موږ لیدلې دي، هغوی چې پیل کړی دی دوی فکر کوي چې د دغه مجلې لویي او هغه معیار او باور به په دې کې وي چې د لویو خلکو لیکنې خپرې کړي. نو خو مینې یوازې داسې نه دي کړي، مینې د لویو خلکو تر څنګ ځوان لیکوالان هڅولي دي لیکلو ته، او د دوی لیکنې خپرې کړي، دوی په ځان باوري کړي او ډېر لوی لوی لیکوالان ترې اوس جوړ شوي دي.
مخکې تر دې چې نورو پوښتنو ته راسو، تاسو ویل چې د لومړي ځل لپاره تاسو شاعري په مینه کې چاپ سوله، کېدلی سي یو هغه شعر راته زمزمه کړئ چې هغې تاسو ته ډېر شهرت در بخلی وي؟
ما لومړنۍ شاعري وه، په هغې کې ځینې په فکري او هنري لحاظ باندې نیمګړتیاوې لرلې چې هغه شاعري بیا ما د خپلو شعرونو نه لرې کړې ده، په ذهن کې مې نه ده پاتې. نو که بیا تاسو غوښتل بیا به یو بل شعر زه تاسو ته دغه کړم.
فرق نه کوي، یو بل شعر که اورېدونکو ته تاسو زمزمه کړئ ډېر بخوي.
تا کړه ماته ژمنه ماتیم، تا کړه ماته ژمنه ماتیم، بهر روغ د ننه ماتیم، تا کړه ماته ژمنه ماتیم، بهر روغ د ننه ماتیم، سقراط د زمانې یم او لټول اتنه ماتیم، دا مې لویه سادګي چې له پخلا دښمنه ماتیم، او له یو کاڼي زړه میونده له یو ګل بدنه ماتیم. دغه مې یو په لنډ بهر کې غزل و.
ډېره زیاته مننه قلم ملا تاند اوسه. راځو دې ته چې ځوانو اورېدونکو ته به د تاسو پیغام څه وي چې اوس که مثلا د زده کړې زمینه ډېره په افغانستان کې نه ده مساعده، دوی دغسې چاپي رسنۍ ولولي، خپل معلومات بشپړ کړي، هم خپل لیکل ورولېږي، هم هغه چاپي رسنۍ کور ته ایسي، هغه کور کې چې کومې نجونې دي، د دوی خویندې، د دوی میندې له زده کړې لرې دي، دوی وګوري. په دې رد خبرې وکړي چې د ځوان نسل لپاره چاپی رسنۍ اوس په افغانستان کې څومره مهمې دي؟
چاپی رسنۍ په ټوله نړۍ کې ډېرې مهمې دي. له بده مرغه په افغانستان کې چې هر څه کې افراط شوی دی، دغسې ټولنیزې رسنۍ چې راغلي په دې کې هم موږ افغانانو ډېر زیات افراط وکړ. د کتاب، مجلې او ورځپاڼو ځای مو هم فیسبوک ته ورکړ. حال دا چې فیسبوک د ورځپاڼو ځای نشي نیولی، لکه څنګه چې په نوره نړۍ کې کتاب او اخبار خپل خپل ځای لري، دغسې په افغانستان کې هم ګوري. د مطالعې هغه کمې ګټې، محسوسې ګټې چې ما لیدلې دي او احساس کړې مې دي، هغه دا دي چې مطالعه یو خو زموږ معلومات پراخوي، او دا مطالعه چې د چاپي رسنیو ده دا زموږ په ذهن کې ډېره ښه چینې اخستېنه ښه کولی شو نسبت هغه مطالعې ته چې هغه د شیشې مطالعه ده، د موبایل یا د پی ډي ایف یا د کمپیوټر. هغې نه دا چاپي رسنۍ یو خو موږ هر ځای کې ګرځولی شو ځان سره، که په موټر کې، که په لاره، که په هر ځای کې وي دا ځان سره ګرځولی شو. حال دا چې موبایل او انټرنیټ په هر ځای کې نه کار کوي، او نه یې په هر ځای کې ګرځول ممکن دي، او نه یې په هر ځای کې رایستل ممکن دي، مګر کتاب دا اوبي لري چې په هر ځای کې ګرځولی شو. بله ښه خبره دا ده چې د دې نه چې کوم اخست کېږي هغه د شیشې له مطالعې نه نه کېږي. ما په خپله زما فکر ته چې کوم وسط ورکړی دی، زه بیخي په پوره دعوې سره وایم چې دا د مجلو برکت دی، دا د کتاب برکت دی. زما فکر ته چې کوم وسط ورکړی، زما تخیل ته چې کومه وده ورکړې ده، زما منطق چې قوي شوی دی، زما دلیل چې قوي شوی، ما ته چې کوم فکر راکړی دی، نو دا مجلې راکړی دی. دا زموږ حوصله ډېری او مونږ کې انسانیت او سړیتوب هم روزي مطالعه، ځکه چې هلته د ادبیاتو اړوند مسایل وي. نو ادبیات خو د مینې او انسانیت دویم نوم دی. دغسې نور هنرونه هم په هغې کې، که نقاشي ده، موسیقي یا نڅا یا نور، دا د مینې او انسانیت او سړیتوب دویم نوم دی. نو کله چې مونږ مطالعه کوو، تمن په مجله کې ډېر مضامین هنري وي، په مونږ کې انسانیت او سړیتوب روزي، بیا به موږ چا ته ضرر نه رسوو، بیا به مونږ خپل اولاد ته په نه خبره نه قاریږو، هغه به نه وهو، هغه به نه ټکوو، درک مو قوي کېږي. تر ټولو مهمه خبره پکې دا ده چې زموږ درک هم قوي کوي. بیا خپل اولاد درک کولی شو، خپله مېرمنه درک کولی شو، خپل خویندې درک کولی شو، او په ډیرو عادي او کلتوري مسایلو کې هغوی وهل ټکولو ته موضوع نه بوزو، یعنی هغوی نه وهو، نه یې ټکوو، هغوی درک کوو. دغه ټول د مجلو او د کتابونو برکت دی.
د مینې مجلې مدیر مسؤول عزت الله زواب وایي چې د اقتصادي ستونزو له وجې د مینې مجلې د کارکوونکو شمیر کم کړی دی، خو بیا یې هم هڅه دا ده چې لوستونکو په تېره بیا ځوانانو ته داسې څه وړاندې کړي چې ګټور ورته تمام شي. د نوموړي خبرې په مرکه کې اورو.
مینه مجله نوی گنا نه تیما شماره چې دا چاپ شوی ده، څو ولایتونو ته ورسېده، او زه هلې ځلې کوم چې یو آسانه لار پیدا کړم چې دغه مینه مجله یو څو ګڼې اروپا، امریکا او کاناډا ته، هلته هغه فرهنګیان یا علاقمندان یا زموږ ملګري چې دي چې هغوی تم دا مینه مجله ورسېږي. نو د دې لیږلو نه لا فارغ شوی نه یم، او دا مې لا ټولو ځایونو ته نه دي استولي. وونه وشو چې دا نوی غنه چاپ شو.
د مینې مجلې پاک لره تو آیا شروع مو څه وخت کړی و؟ بیا کومه وقفه هم پکې راغله را نغله؟
په 2002 کې ډیر لسو یو تل مریضو الکا، هغه وخت کې زه په ننګرهار پونتون کې ماسلو ما، نو دا مجله ما پیل کړله. لومړی غنه هغه وخت کې چاپ شوله. به څو ځل داسې ځنی غواخونه ځنی ننګونی وی، هغه وخت کې دا مجله د ننګرهار نه خپرېدله. چاپ په پېښور کې کېد. هغه لومړنیو کلونو کې چې هغه پاسپورټ او ویزې ته اړتیا نه وه، پېښور ته تګ اسانه و. بیا په دې وروستیو کې دا مجله کابل نه خپرېده. مونږ څو کاله کېږي، 15 کاله وشو چې دا مجله د کابل نه چاپ کېدله. د مجله چې وه ډېر بازار یې و، او اوس یې بازار داسې کمرنګه غوندې دی. یو څه اغېز خو هغه کورونا په مهال چې بازارونه وتړل شو، بیا هغې نه وروسته نظام دغه شو، بدل شو. دې وخت کې بیا ځینې ښوونځي او ښځې دي ځي، سړي دي نه ځي، او سړي دي ځي ښځې دي نه ځي. نو هغه ډېرو خلکو دندې له لاسه ورکړې، یا ډېر لوستي خلک، او زمونږ هغه د مجلې پخواني لوستونکي چې واړه د دې مجلې سره یو ځای رالوی شوي وو، هغوی اکثره هېواد پرېښودو ته اړ شو د مجبورۍ له امله، نورو ځایونو ته لاړه. نو مونږ غواړو چې ځینې هغه دوستان د ځان سره وساتلی شو. البته هغوی هم دا غوښتنه لري چې زمونږ هلته چې کورنۍ دي په بهر هېوادونو کې، هغوی باید د خپل فرهنګ او خپلې ژبې سره تړلي پاتې شي.
بله تاسو راتوه چې په دې مجله کې کوم مطالب خبريږي او د څومره ځوانانو ته اړوندي؟
البته اوس ډیره هلی زلې په دې برخه کې کوم چې د غنجونی چې هغه د خونځونه پونتونونو نه محرومی دي او ځوانان ساده مطالب ته چې او د هغوی په ژبه باندې وغوی که کم لیک لوست هم وکړی شي چې هغوی ته یو څه زده کړي بل د کورنیو دپاره. نو دلته شته داسې مطالب موږ سره ځینې پخواني تجربه کاره ژورنالیستان همدغسې استادان لیکوالان شاعران ملګري شته چې د محتوا په اړه لارښوونې او د هغوی ګټورې او همدارنګه موږ ته کار هم کوي داوطلبانه د دوی لیکنه ولسونو ته رسیږي. تنزیه شیان هم پکې ځینې د ماشومانو دپاره کیسې هم پکې ځینې د ځوانانو دپاره پکې سیاسي او ټولنیز مطالب هم وي ځینې یو وخت پکې بعضې وخت کې پکې یو ساینسي لړۍ هم چلیږي. هنر برخه هم پکې د هنر د فلمي ستورو یا د لوبغاړو برخه ده د کرکټ او د نورو لوبو نړیوال لوبغاړي که کورني لوبغاړي د دغو ژوندلیکونه مخورو شخصیتونو سره د ادبیاتو د استادانو سره د مینه مجله کې په دې نهاتیا ګڼو کې آرې ګڼه کې یوه مرکه خو خامخا ما کړې ده او هغه هم پکې خپره شوې.
بله درته وایه چې نشرات مو څومره وخت پاس وي یعنی په څومره وخت کې تاسو یوه ګڼه چاپ ته وړاندې کوئ او د لوستونکو واک ورکول کیږي؟
د اسلامي امارت له راتګ نه وروسته یو دوه کاله صبر مو کړ ځان مې لږ د دوی په پالیسۍ او په هغه نشراتو پوه کړ. بیا مې چې پیل وکړ ما هو هڅه کوله چې زه دوه میاشتو کې باید دا ګڼه چاپ کړم یعنی دوه میاشتې نه شي چې یو میاشت کې هغه د چاپ ته چمتو او چاپ شي او په دا بله میاشت کې توضیح شي. نو دوه میاشتو کې ځکه چې زه اوس هغسې دفتر هغسې ټیم او پخوانی غوندې نه لرم بل دغه پوهنتونونو کې چې محصلین دي او البته د لیسو ځوانان هم یو نیم پیدا کېږي چې یا لیکلو کې یا ژباړه نو موږ بیا یې خپله هڅه کوو چې هغه لږ دغه ته خپرولو ته چمتو کړو دې په خاطر هم چې دا ځوانان وهڅول شي تشویق شي چې د لیکلو سره یا لوستلو سره مینه پیدا شي د ځوانانو ذوق هم پکې پالو.
بله تاسو ویل چې دوه کاله د حاکم نظام نه وروسته د تاسو په چاپ کې ځنډ راغی. علت دا و چې ځان د خلکو په پالیسۍ باندې پوه کړی. راته ویلی سئ چې څومره بدلون د تاسو د مجلې په چاپ کې راغی؟ څومره هغه خپلواکي مو له لاسه ورکړه؟ څومره سانسور هم پکې راوسته؟
دوه ګڼې چې ما چاپ کړلې نو بیا وروسته داسې یو پیښه وشوله چې زه څه وخت لپاره بندي وم خو څو ځل داسې پوښتنه شوې ده چې جواز مال چې جواز خو موږ لرو هغه پخوانی جواز او سانسور خو موږ خپل دلته پوهېږو چې دا فرمانونه راځي یا اعلامیې راځي خو خبره دا ده چې موږ وایو چې د دې ښوونځیو او د پوهنتون د نصاب تر څنګ ځینې نور شیان هم باید ځوانان چې دي هغه یاد ولري یا رسنیو سره. دلته دا د کتاب لوستلو فرهنګ ډېر کمزور او د پخوانه بیا وروستیو کې تیا سخه مو بیا هم ډېر ښه نه وي.
په اوس وخت کې چې له شپږم ټولګي نه د پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي او په نورو ښوونځیو کې هم البته د زده کوونکو له قوله اسې درس نشته لکه دوی چې غواړي پوهنتون هم همدغسې او له بلې خوا تاسو د فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو یادونه وکړه چې ځوانانو هغه ته مخه کړې. په دغسې یو وضعیت کې د له چاپي رسنیو سره مرسته کول هغه ته مطالب ورکول بیرته چاپي رسنیو مطالب لوستل دا څومره ګټور تمامېدلی سي؟ د دې ګټې راته وایه چې ځوانان په اوسنیو د افغانستان شرایطو کې چې د زده کړې زمینه ډېره کمه مسایده ده دغسې ډول مجلو ته لکه مینه مجله چې د مخه کړي څومره دا مهم ده؟
ډېره ګټوره په دې ده. ډېر کله چې زه کومې سیمې ته ځم خوست ته ځم یا بل ولایت ته ځم یا ننګرهار کې کومې ولسوالۍ ته ځم اشنا و هغه به ما ته ویل چې زر ګڼې ما د پاره زیاته چاپ کړه ځینې وخت به یې پیسې هم مخکې رالېږلې. ما به ورته ویل ته دا څه کوې؟ زه د ښوونځیو کې اوس د هڅولو په پار باندې ځینې ښوونځیو ته ویې شم. نو دغسې دوستانو په ننګرهار کونړ لغمان کابل غزنی کندهار میدان وردګو دې ځایونو ته به مینه مجله تلله هغه وخت کې.
ځوانانو ته څومره ګټوره تمامېدلی سي د دا ډول مجلو لوستل له دونه هغه د خپل سواد کچه لوړول څومره ښه ده ځوانانو ته؟
ډېر کله به ځوانانو ډیر لیګلې موږ به په بیلابیلو موضوعاتو باندې یا په بیلابیلو تورو او پیل شوو لنډۍ غوښتې لیکونه به یې رالیږل. هغې وخت کې مونږ یعنی لس دولس مخو پورې یوازې لیکونه د خپلو لوستونکو لیکونه او بیا لنډ لنډ یو پرګراف ځواب او یو پرګراف د هغوی لیک دغسې به لس پنځلس مخونو کې لیکونه خپرېدل. هغه لنډۍ به خپرېدې، متلونه به خلکو کلو نه رالیږل. خلکو به چې لنډۍ رالیږلې هغه چې مونږ لیدل یا به په رسنیو کې یا به اطلاعات اړوند څانګو کې فرهنګي کارونو کې به بوختو او یا به ډېر غټ غټ خبر اعلانو په نړیوالو رسنیو کې، ځکه چې هغه علاقه او شوق به یې د هغه لوستلو نه شروع شوی و. موږ به دا نوي ټوکې ځلي ګلانو په نامه باندې چې هغه چا به نوی شعر شروع کړی او شعر به یې لکښو، د هغه د انځور او د هغه د یو شعر یا دوه شعرونو د نمونې او د هغه د لنډ ژوند لیک سره خپرولو په دا به په ښوونځیو کې و. نو هغوی به بیا ډېر هڅېدل او تشویق کېدل.
بله، ځوانانو نه د تاسو غوښتنه څه ده؟ څومره برخه واخلي نه یوازې مینه مجله کې، نورو مجلو کې څومره د ده مطالب ولولي، څومره مطالب ورته ور ولېږي؟ ځوانانو نه تاسو څه غواړئ؟
چې دا مطالعې فرهنګ په دودولو کې د خپل ولس سره مرسته وکړي او ځوانان باید کور ته کتاب ویسي، هلته یې د هغه خورکۍ او د هغه مورجان هم ولولي. کور کې چار یو لوستي هغه نورو ته دي، دغسې اخبارونه او مجلې کتابونه ژباړل شوي او کلیکل شوي، دا باید ولولي. اخبار پیدا کړي، ورځپاڼه پیدا کړي، یوازې په دغه فیسبوکونو کې او په دې دغه کې ټلیفونونو کې چې بوخت پاتې شي، دا د دوی په تاوان هم ده. اوس اکثره ماشومان هم په دې ناروغۍ باندې اخته دي چې بس هغه میندو پلرونه یې په ټلیفونونو اموخته کړي دي او بس بل شي ته لاس نه وړي. نو د دې په خاطر باندې موږ ځینې انځورونه هم په دې مجله کې او ماشومانو دپاره داسې د لنډو لنډو جملو لرونکو کیسې هم نشروو. نو د دې په ځای کور ته دي کتابونه ویسي، مجلې دي ویسي، اخبارونه دي ویسي.
بله، جواب صاحب درته وایي چې همدا اوس په کوم شمېر ځوانان تاسو سره په کار باندې بوخت دي د مینې مجلې په لیکلو کې، په نورو چارو کې؟ په کوم شمېر ځوانان دي در سره؟
اتو نه تر لسو کسانو پورې ما سره. که ورته مجله ور په شاکم وړي هم ولایت ته وړي، اډې ته هم رسي، یا په پلور کې مونږ سره مرسته کوي، یا د چاپ په برخه کې. او ځینې نور دوستان دي چې هغوی د سپری لانس دي، خدای په رضا باندې تاو دي، ښځې او نر همکاران شته دی چې اوس اکثره چې دي په خارج کې دي، د وطن نه د باندې دي، هغه په دغه ژورنالیستیک کار کې ملګري دي.
جواب صاحب یوه نړۍ مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
خدای تاسو سره ښه وکړي، سلامت اوسئ.
درن دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه فرض کی چی است الله مومال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسی ساعت ته خیر اغلاست. نن سه شنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو بیولوژي وړاندې کیږي. خبرونه درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او لازادې رادیو خبريږي. په پیل کې د لسم ټولګي بیولوژي وړاندې کیږي. نن ښوونکی موږ ته میتابولیزم بیانوي. په میتابولیزم کې به دا ولولو چې د دغې بیولوژیکي عملیې په نتیجه کې په نبات کې څه تغیرات رامنځته کیږي. د همدې درس په دوام به د کیمیا او بیولوژي ترمنځ یوه ګډ عملیه غیر عضوي مرکبونه ولولو.
میتابولیزم بو پیژنو او د هغه دواړه شکلونه لکه انابولیزم او کاتابولیزم بو پیژنو او دغه څخه به وروسته پر غیر عضوي مرکبات چې په هغه کې اوبه او منرالونه شامل دي پر هغو باندې خبرې وکړو. اول میتابولیزم ترازو میتابولیزم د یونانی کلمې څخه اخیستل شوی ده چې د تغییر او بدلون معنی لري په ژوندۍ حجره کې ټول هغه کیمیاوي تغیرونه او بدلونونه چې مثلا د حجرې د ودې ترمیم د هغه د تکثر د انرژي د تولید او یا هم د دغه حجرې څخه د اضافي مواد تولید لامل کیږي دا ټول د میتابولیزم په معنی سره یادیږي یا په بل عبارت که چیرې وای میتابولیزم د داسې منظم کیمیاوي تعاملو او د انرژي تولید څخه عبارت دی چې په هغه کې د ژوندۍ موجوداتو د ژوند او پایښت لامل ګرځي میتابولیزم دوه مشخصه برخې لري چې په یوه برخه کې د انرژي تولید کیږي او په بله برخه کې مصرف کیږي د میتابولیزم تعاملونه چې دی هغه په دوه شکلو دي چې یو د هغو څخه انابولیزم دی په دې کې ترکیبي تعاملونه دي ټول هغه کیمیاوي بدلونونه چې د عضوي موادو د ترکیب لامل کیږي د انابولیزم په نامه سره یادیږي مثلا انرژي د او ځینې مالیکولونه یا ځینې مواد سره یوځای کیږي یو مشخص مغلق ساختمان یا مواد جوړوي د ساده مواد څخه پیچلي مواد هغه لکه پروټینونه کاربوهایدریتونه شحمونه نیوکلیک اسید دا شان جوړیږي او هغه د حجرو د برخو او نور مواد جوړولو لپاره ورسته کاریږي دوامه برخه د میتابولیزم چې دغه کتابولیزم ده هغه بل انابولیزم شو هغه ترکیبي تعاملونه او کتابولیزم تخریبي تعاملونه دي هلته انرژي او نور مواد سره یوځای کېدل د سی یو مغلق ساختمان جوړوي دلته د مغلق عضوي مواد څخه ساده مواد جوړیږي نو هغه کیمیاوي تعاملونه چې مغلق عضوي مواد په ساده مواد بدلوي د کتابولیزم په نامه سره یادیږي مثلا پروتینونه چې دی هغه په امینو اسیدو باندې بدلیږي نشایسته په ګلوکوز باندې بدلیږي شحمونه په شحمي تیزاب او ګلیسرول باندې بدلیږي دلته پروتینونه نشایسته او شحمونه دا درې سره مغلق عضوي مواد یعنی پیچلي دي تړلي دي او دغه نور مواد لکه امینو اسیدونه ګلوکوز او یا هم شحمي تیزاب او ګلیسرول دا ساده مواد دي چې د مغلق مواد څخه په لاس راځي د دغه بدلونونو په پای کې اوسې انرژي موږ ته په لاس راځي چې هغه بیا وروسته ان حجره خپل دغه د پاره استعمالي د ودې او انکشاف د پاره استعمالوي اوس نو یو اسیمیلیشن دی او یو ډیسیمیلیشن دی اسیمیلیشن دی ته وایي چې یو حجره د هغه د انرژي په شتون کې د تغذیه ودې او انکشاف دغه کولای شي قابلیت لاس راوړلای شي دغه عملیات چې رامبنسته کیږي هغه د اسیمیلیشن په نامه سره یادیږي هغه خوراکي توک چې له بهر څخه حجرات داخليږي د باندې حجرات ته راځي د حجرات د ننني مواد څخه ډیر تو پیل لري خو د اسیمیلیشن د عملیه په واسطه باندې دغه ټول مواد د حجرو په واسطه باندې بدلیږي دغه څه د حجره ټول تخریبي تعاملونه چې دی هغه د ډیسیمیلیشن په نامه سره یادیږي په اسیمیلیشن کې ترکیب کیږي په ډیسیمیلیشن کې تخریب کیږي رازو غیر عضو مرکبو ته غیر عضو مرکبو کې اول او به وایو او به په دنیا کې د ټول څخه زیاته ماده چې وجود لري هغه به دي په طبیعي ډول په ډیر اندازه باندې شتون لري د انسان بدن تقریبا د 15 څخه تر 15% د اوبو څخه جوړ دی د حجرو څخه د باندې یا اکسترا سلولر د بهر خارج الحجروي مای اتم ګرځي دا او به دي چې د حجرو څخه د باندې ترکیب دی جوړیږي په حجره کې د آزاد او تړلو اوبو په شکل باندې وجود لري آزاد یو به دا کار لري چې د حجره په میتابولیزم کې برخه لري او تړلو به دغه هغه وخت کاریږي چې آزاد یو بشتون و نه لري بیا نو حجره راولړي چې تړلو اوبو څخه کار اخلي او بل منرالونه دي منرالونه په ساده اصطلاح کې درته وایم عناصر او منرالونه چې د انسان په ژوند کې تر ټولو مهمه برخه ده د اوبو څخه ورسته یعنی د ژوند د فعالیتونو د سرته رسولو لپاره دا دوه تر ټولو مهم شیان دي عناصر د اړتیا د مخې په دوه ډوله دي چې یو یې ډېر مصرفي عناصر دي او بل لږ مصرفي عناصر دي ډېر مصرفي عناصر هغه عناصر دي چې په ورځ کې موږ تر 100 میلی ګرامه زیات ضرورت ورته لرو هغه لکه کلسیم سوډیم اوسپنه فاسفورس او لږ مصرفي عناصر چې دي هغه عناصر دي چې موږ په ورځ کې تر 100 میلی ګرامه کم ورته ضرورت لرو هغه لکه آیودین او فلورین
په نننی درس کې مو واوریدل چې د انسان د بدن ډیره برخه اوبه دي او د انسان په بدن کې دوه ډوله اوبه موجود دي او د انسان د بدن ټول بیولوژیکی تغیرات د همدې اوبو په مرسته رامنځته کیږي
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلي کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
د یولسم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم. نن په یولسم ټولګي کې د حجرې اړوند مسایلو باندې بحث کوو. لومړی ښوونکی موږ ته حجروي ویش بیانوي. په دې برخه کې به پر دې پوښو چې حجره څه ډول ویشل کیږي او ویشل شوې حجره بیا څنګه په خپلواک ډول ژوند او فعالیت ته دوام ورکوي. دا ورته پوښتنې د ښوونکي په درس کې ځوابېږي.
لاندې عنوانونه به بحث لاندې ونیسو. راځو د حجروي ویش څخه شروع کوو. که څنګه چې موږ ټولو ته معلومه ده چې ژوندي موجودات د ودې لپاره تکثر ته ضرورت لري، او دا هم راته معلومه ده چې ژوندي موجودات هم یو حجروي سته او هم کثیر الحجروي یا څو حجروي سته، او بل دا چې حجرات د ویش قابلیت لري او د ویش په واسطه باندې دوی زیاتیږي. د دې ګرد خبرو څخه دا جوتیږي چې هر ژوندی جسم چې رامنځته سوی دی په دې ډول رامنځته سوی دی چې حجرې خپل ویش کړی دی بیا ژوندی موجود رامنځته سوی دی. نو حجروي ویش داسې تعریفوو چې د یوې مورنۍ حجرې څخه نورې حجرې رامنځته کیږي، دغه ته حجروي ویش ویل کیږي. ویرچو یا زیاتره خلک په ویرکو باندې بولي. دا یو عالم وو، د داسې نظریه درلودله چې کله یو حجره خپل ځانګړی حد ته ورسېږي، یو لیمیټ لري، کله چې یو لیمیټ ته ورسېدل هم یې سطحه غټیږي او هم یې په حجم کې زیاتوالی رامنځته کیږي. موږ د حجروي ویش دوه ډولونه لرو، یو مستقیم ویش دی او یو غیر مستقیم ویش دی. په مستقیم ویش کې داسې دی چې حجره اوږدیږي خپل په سایز کې، په منځنۍ برخه کې انقباض رامنځته کیږي یا ژوروالی یا ګونجه رامنځته کیږي، هستوي مواد یې دوه چنده کیږي او په دوه مساوي برخو باندې دواړو خواوو ته ځي ویشل کیږي. د هغه څخه وروسته سایتوپلازم پر دوه برخو باندې ویشل کیږي. دغه امایتوزز عملیه کې د مایتوزز نیمګړې پړاوونه ډېر لیدل کیږي. خو په غیر مستقیم ویش کې حجره د ویش څخه مخکې لاندې پړاوونه تیروي، بیا ویش کوي. اول مایتوزز دی، بیا مایوزز دی. د حجرې دوران موږ دا رقم ویلی سو چې د یوکاریوت حجراتو دپاره د ژوند پړاو او د په داسې شکل باندې مخته وړل سوی دی چې عالمان وایي د یوې حجرې د یوه ویش له پای څخه شروع تر بل وروستني ویش پورې دغه د حجرې دوران دی. یعنی کله چې یوه حجره ویش ختم کی بلې شروع کی یا بلې شروع کی یوه ختمه کی، دغه د حجرې دوران دی. سایکل دغه ته ویل کیږي. د دوران پنځه پړاوونه یا د حجروي دوران پنځه پړاوونه په لاندې ډول سره دي. اول د رسیدنې یا پخوالي مرحله یا ګروت ون، لکه څنګه چې تاسو یې په عکس کې ویني. دوهم د جوړونې پړاو یا د سنتیزس پړاو. ګروت ون یا د رسیدنې یا پخوالي اوله مرحله، سنتیزس یا د جوړونې پړاو، د رسیدنې پړاو دوهمه برخه، مایتوزس او سایتوکاینیزس. دغه د یوکاریوت حجرې د دوران دایره یا سایکل دی. د مایتوزس عملیه نو اوس چیشته. د مورنۍ حجرې په هسته کې کروموزومونه دلته دوه چنده کیږي یا ډیپلوید کیږي، په دوه مساوي سایټونو باندې ویشل کیږي، دوه مختلفو برخو ته ځي. په پای کې دوه ورته حجرې ورڅخه جوړیږي، دوه دنې ایډنټیکل حجرې، ټو ایډنټیکل ډاټر سیلز ورڅخه جوړیږي. د مایتوزس عملیه پړاوونه په لاندې شکل سره دي: انټرفیز دی، پروفیز دی، میتافیز دی، انافیز دی، تلوفیز دی او سایتوکینیزس دی. دا هر پړاو چې دی ځان ته جلا جلا ویډیو بحث لري. سایتوکینیزس چې څه وایي؟ د سایتوپلازم له ویش څخه عبارت دی. دقیق تر ټولو ساده تعریف دی. د تلوفیز په پای کې دوه دنې هستې منځته راځي. وروسته د سایتوپلازم په منځ کې ژوروالی، لکه څنګه چې ما وویل، داسې ګونج رامنځته کیږي چې د ویش د درس په نوم باندې هم یادیږي. دغه ژوروالی زیاتیږي او مورنۍ حجره په دوه دانې لورنیو حجرو باندې ویشل کیږي. لکه څنګه چې تاسو دلته په دې ځای کې ګورئ، د حجروي ویش په جریان کې دغه ګونجه چې ده، د دې څخه وروسته سایتوکینیزس رامنځته کیږي یا حجره په دوه برخو باندې ویشل کیږي. د حجرې د ویش میخانیکیت په څه خطر باندې حجره ویش کوي؟ فزیکي حالت یې داسې ویلی سو، کله چې یو حجره خپل عظیمي حد ته ورسېږي، وده یا درېږي یا بڼه تغییر کوي. د دې لپاره چې دا حجره مړه نه سي، دا په نور د حجرو باندې ویشل کیږي تر څو هغه غټي سي او وده وکړي. کیمیاوي حالت یې بیا داسې دی، د ډي ان اې مالیکولونه زیاتیږي. د ډي ان اې مالیکولونه چې په حجره کې دي هغه زیاتیږي، او ځانګړي هورمون دی یو دانه شتون لري چې هغه د حجروي ویش تعمیر یا باعث ګرځي. د مایتوزس اهمیت په څه کې دی؟ میتوزیس لاندې اهمیتونه لري. اول خو دا چې د ژوندي موجود وده رامنځته کوي، او بل د ټپ جوړېدل. کله چې یو ټپ انسان په ټپ باندې مبتلا سي، یو ځای زخمي سي، دغه ټپ د میتوزیس اهمیت په دې کې دی چې حجرات جرجر ویش کوي او دا ټپ جوړوي. د نوي حجراتو جوړول، دغه خبره د نوي حجراتو جوړول دی چې د ټپ په جوړولو کې برخه اخلي. د کروموزومونو برابروالی او د ارثي خواصو لېږدونه د والدینو څخه و اولادونو ته. مایوزیس لغوي معنا د لږوالي په معنا ده چې د کروموزومونو د لږوالي ویش هم بلل کیږي. دلته له یوې مورنۍ حجرې څخه څلور دانې لورنۍ حجرې تولیدیږي. نوي تولید شوي حجرې د مور په پرتله باندې نیمایي کروموزومونه لري. په نوي حجراتو کې ان کروموزومونه دي، یعنی هپلوئید دي، چې د مذکر او مونث ګمنټونو یو ځای والي وروسته ډیپلوئید کیږي یا ټو انترسیږي. لومړنۍ مایوزیس، په لومړني مایوزیس کې لاندې پروسیسونه شامل دي: پروفیز دي، میټافیز دي، انافیز دي، تلوفیز. لکه څنګه چې ما وخت وویل، انافیز، میټافیز او تلوفیز دا خپله جلا ځانته بحث لري، په دې ځای کې بحث نه پر کوو. دوهم مایوزیس د مایټوزیس د عملیې په شان دي، لکه څنګه چې وخت مو وویل. د مایوزیس د عملیې اهمیت په څه کې دی؟ اول خو دا چې کروموزومونه له اصلي حالت څخه کمیږي، دوهم د کروموزوم ډیپلوئید حالت په هیپلوئید باندې بدلیږي. یعنې دلته ساده ان یو سټ کروموزومونه موجود دي، دغه څخه وروسته چې بدی دوه سره یو ځای کیږي، مذکر او مؤنث ګمټونه بیا ډیپلوئید کیږي، یا دوه سټ د کروموزومونه بیا پیدا کیږي. او بل د القا په حالت کې کروموزومونه ثابت حالت غوره کوي.
لخونکې مو واورېدل چې د حجرې د ویش یو لوی لامل دا دی چې حجره له ټاکلې اندازې غټېږي. نو د دې لپاره چې حجره مړه نشي او ژوند ته دوام ورکړي، نو په ګڼو حجرو ویشل کیږي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
اوس هم د 12 ټولګي د درسي ساعت وار دی. د 12 ټولګي په بیولوژي کې نن د انسان د بدن یو مهمه عملیه وایو. دا عملیه د وینې تصفیه ده. نن بل خون کې واورو چې اطراح څه ته وایي، او د انسان له بدن څخه اضافي او مضر مواد څه ډول او په کومو لارو خارجيږي. د دې ترڅنګ به دا هم باورو که د انسان له بدنه دا مواد خارج نشي، نو څه ډول ستونزې پیدا کولی شي.
د وینې تصفیه موږ په دوو ویډیوګانو کې تر بحث لاندې نیسو. اول سر راځو د وینې تصفیه پیژنو چې څه ویل کیږي. په دې موږ انشاءالله ټوله پوهیږو چې موږ خوراک کوو، څښاک کوو، فعالیتونه کوو، حرکت کوو، تمرین کوو. زموږ په بدن کې د دغه فعالیتو په نتیجه کې ځینې اضافي او بیکاره مواد تولیدیږي چې دا باید د بدن څخه په هر صورت باندې خارج سي. که نه سي خارج، دوی د ځان سره ځینې ناجوړیانې و انساني بدن ته یا ژوندي موجود ته راوړي د ځان سره، او حتی دا چې د مرګ لامل هم ګرځي. اوس نو اطراح دغه ته وایي چې دغه اضافي او بیکاره مواد د بدن څخه لیرې شول، بس دا اطراح شوله. او دا اطراح پر څو طریقو، پر څو لارو باندې سرته رسیږي. مثالونه یې په لاندې ډول دي. اول دا چې موږ اکسیجن اخلو، هغه د سږو د لارې په وینه کې نشریږي، ټوله بدن کې انتشار کوي، د هغې خوا څخه بیرته کاربن ډای اکساید راټولوي او سږو ته راوړي او د سږو د لارې اخراجیږي. دا یو ډول تصفیه شوله. خوله د پوستکي د لارې د ډېر حرارت درجه په واسطه باندې د میتابولیزم د زیاتوالي په نتیجه کې، د حرکت په نتیجه کې، د نور فعالیتو په نتیجه کې خوله د پوستکي د لارې وځي، یعنی حرارت د بدن د لارې وځي. ډکې بولې د کولمو د لارې یا غایطه مواد د کولمو د لارې دا بله کمی تراس وله، او تشې بولې د پښتورګو د لارې دا جلاره کمی تراس وله. د انسان اطراحي سیستم چې دی، چې یوریا، یوریک اسید، نایتروجن لرونکي توکي د بدن څخه خارجوي، هغه د پښتورګو څخه عبارت دي. د اطراحي سیستم دغه غړي چې دغه تیر شان چې موږ وویل یوریا، یوریک اسید، نایتروجن لرونکي توکي د بدن څخه خارجیږي، هغه د دغه اطراحي سیستم په واسطه باندې سرته رسیږي. پښتورګي یا کډنی، حالبین یا یوریترز، مثانه یا بلادر، او حالب یا یوریترا شامل دي. د هغو څخه اول راځو پښتورګي یا بډوډۍ یا کډنی وایو. هر انسان دوه پښتورګي لري. د پښتورګي شکل لوبیا ته ورته دی. سور رنګ لري، د میجې څخه لاندې د ګیډ په برخه کې د ملا د تیر رسته او چپه طرف ته موقعیت لري. چپه پښتورګي تقریبا تر رسته پښتورګي یو څه لوړې خواته موقعیت لري. د پښتورګو هغه مکعره خوا چې هغه کې د وینې شریانونه، لیمف نودونه، اعصاب، وریدونه، دغه پښتورګو تورننه وزي، دې برخې ته هیلس ویل کیږي. او همداشان د پښتورګو څخه یو نل وزي د باندې، د هر پښتورګي څخه، یعنی دوه دانې نلونه راوزي، یو د یو پښتورګي څخه، یو د بل پښتورګي څخه. د یوریټر په نامه سره یادیږي، دا یوریټر چې دي، یا دا نلونه چې دي، ادرار مثانې ته انتقالوي. د مثانې څخه ادرار د یوریترا یا د حالب د لارې د یو نل په واسطه د بدن څخه خارجیږي. په دې شکل کې تاسو کتلی سئ چې دوه دانې پښتورګي موجود دي. د دې پښتورګو څخه دوه دانې نلونه چې یوریټرز ورته ویل کیږي، د پښتورګو څخه ادرار وړي و مثانې، یا د مثانې کڅوڼې ته یا بلډر ته. هلته د ذخیره کولو څخه وروسته، کله چې ذخیره سوله، هغه لیمیټ یا اندازه چې ورسېدله، د هغه څخه وروسته د بولې لارې یا هم د یوریترا د لارې د بدن څخه خارجیږي. د پښتورګو داخلي جوړښت څنګه دی؟ یو پښتورګي په اوږد ډول باندې موږ پریکو، نو دوې عمده برخې موږ پکې شکلدلی سو. یوه د کورټکس یا د قشر برخه ده، او یوه د ننه برخه یا د میډولا برخه ده. ادرار چې دی، هغه په قشري او دننۍ برخه کې د نفرونونو په واسطه باندې جوړیږي. نفرونونه بیا جلا واحدونه دي چې خپله په پښتورګو کې موقعیت لري. د هغه څخه وروسته د ادرار د نفرونو څخه د لنګچې یا د پلویس خواته انتقالیږي، او د یوریټر یا حالبین له لارې مثانې ته رسیږي. نفرون څه شی دی؟ هر پښتورګی د نفرون په نامه بیخي ډېر کوچني مایکروسکوپیک ټیوبونو څخه جوړ سوی دی. نفرون د پښتورګو د جوړښت او فعالیت واحد دی. څه معنا؟ یعنی پښتورګي هم د نفرون په واسطه باندې جوړ سوی دي، هم د پښتورګي کار د دغه نفرون په واسطه باندې سرته رسیږي، فعالیت د دغه نفرون په واسطه باندې سرته رسیږي. دغه نری نلونه له وینې څخه یوریا جلا کوي، یا دغه نری ټیوبونه له وینې څخه یوریا جلا کوي، او پلویس یا لنګچې ته یې استوي. پلویس د یوریتر لومړنۍ برخه ده چې د پیالې ته ورته جوړښت لري، او د میډولا په بیخ کې واقع دی. نفرون څنګه جوړښت لري؟ نفرون د پښتورګي د جوړښت او دندو واحد دی. دا موږ وویله د فعالیت واحد دی. شمیر یې په هر پښتورګي کې یو میلیون ته رسیږي. د نفرون په سر کې پیالې ته ورته جوړښت چې د بومنز کپسول په نامه سره یادیږي، دغه شتون لري. د نفرون په بل سر په ټولونکي یا کلکټینګ ټیوبول پورې نښتی دی، کوم چې یوریا اخلي او لنګچې ته یې لېږدوي یا پلویس ته یې لېږدوي. بومن کپسول چې دی، هغه یو شمیر ویښته ډوله رګونه یا هیر لایک رګونه لري چې د ګلومیرولس په نامه سره یادیږي، هغو احاطه کړی دی. د نفرون دواړو واحدونو، یعنی بومن کپسول او د ګلومیرول، د فلټر یا تصفیه عملیات سرته رسیږي. یعنی د نفرون دغه دواړې برخې، که بومن کپسول دی که ګلومیرول دی، دا کار سرته رسیږي تر څو د وینه د دغه یوریا او د دغه اضافي موادو څخه تصفیه کړي. نفرون په عمومي ډول درې برخې لري: پراکزیمل ټیوبول یا نژدې ټیوب، هنلي لوپ یا د لوپ آف هنلي، او ډیسټل ټیوبول یا لیر ټیوب. په دې عکس کې تاسو کتلی سئ د ګلومیرول او د بومین کپسول په شکل باندې تاسو ته ښکاره کیږي. د پښتورګي کوچنی شریان راځي و بومین کپسول ته. د هغه ځای څخه وروسته دغه ګرده پروسه، لکه څنګه چې موږ تشریح کړله، اول سر ادرار راځي و پراکزیمل ټیوبول ته، یا و دغه ټیوبول ته راځي. د دې ځای څخه بیا راځي و لوپ آف هنلي ته، بیا مثلا ډیسټل ټیوبول ته، بیا و کلکټینګ ډکټ ته. دغه ځای څخه وروسته، یعنی په دې جریان کې پروسه ډېره اوږده ده. په دې جریان کې په سلهاو هغه ضرري توکي یا مضر توکي چې دي، هغه خارجیږي، او هغه مهم مواد چې دي، هغه بیرته د دوی په واسطه باندې جذبیږي و بدن ته.
په نننی درس کې پر دې پوه شو چې نفرون د پښتورګو مهمه برخه جوړوي، او د پښتورګو ډیری چارې د همدې نفرون په واسطه ترسره کیږي.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې محلويشت غوښونیسي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یکشنبه دوشنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتو نیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپریږي.
هیله ده چې له درسي ساعت وروسته د ښوونکي له لوري بیان شوي درسونه بیا له کتاب څخه په استفادې تکرار کړئ او د کتاب په تمرینونو کې راغلو پوښتنو ته هم ځوابونه ورکړئ. تر بلې خبرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
سو